السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لس او تر دولس بجو د خبرونه کې ز بنور شاستا سو کور بایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی عمران خان او میرمن یې نن په بیلابیلو مقدمو کې له عدالتونو ضمانتونه ترلاسه کړل په هنګو کې د ګیس او تیلو وستلو د کمپنۍ په کارکونکو وسلوال برید کې شپږ تنه وجل شوي او د یوکرين پوز ادا کوي چې په جګړه کې خکیل باخمود خار کې پرمختګ کړی دی د خبرونو تفصیل اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت نن د پاکستان تحریک انصاف مشر او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت په اتو مقدمو کې تر اتم جون پورې غځولې ده. عمران خان او دغه میرمن بشرا بیبی نن سهار د اسلام آباد جوډیشل کمپلیکس ته ورغلل. بلخو د احتساب قامی ادارې یا نیب د القادر ټراست په قضیه کې بشرا بیبی ته د مای تر یو دیرش منټه پورې ضمانت ورکړ. د نیب عدالت نن عمران خان او میرمن یې په القادر ټراست قضیه کې د خپل بیانونو د ریکارډولو لپاره هم ورغوښتل. د پاکستاني ورسپانو تر مخه د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد عدالت کې د عمران خان خلاف اته مقدمه درج دي. د له هغه وروسته د چ په پاکستان کې د مې په نهمه د القادر ټراست په نوم د درغلې په قضيه کې د عمران خان د گرفتاری په خبرګون کې د پراخو قهرجنو مظاهرو وروسته د تحریک انصاف ګند مخکخان سیاستوالانو په لویان نیول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف په خوانی وفاقي وزیر ډاکټر شیرین مزاری نن لږ وخت مخکې له سیاست نه استعفا اعلان کړه. نو مولې د نهمه مېله مظاهرو ورسته نیول شوې و چې پرون خوش کړل شو. په دې ورسته یو کې یو شمیر سیاستوالانو د نهمه مېله په خو ورسته د تحریک انصاف پر خودلو اعلانونه کړی دي. د پاکستان قومي اسمبلی په دې هواد کې د نهمه مې د پرتشدد مظاهرو مزمت کړي دي. دا غندنه د مې په 28مه په هغه قرارداد کې شوې چې د دفاع وزیر خواجه محمد آصف اسمبلی ته وړاندې او ایوان منزور کړ. د پاکستان سرکار ریډیو نن په خپلوي پاڼه لیکلي وزیر اعظم شاه بازه شریف د اسمبلی پرونی غونډه ته په وینا کې ویلي د نهمه مې له بلوګرو سره به هیڅ قسم رعایت نکېږي. نو مولي زیاته کړې د پوزي تنصیباتو د وجاړونکو خلاف به هم د پوزي قانون لاندې مقدمه چلیږي. حکومت د تحریک انصاف لویان تور نوی چې د مې په نهمه یې د اسلام آباد له های کورټه د دې ګوند د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د ملک په بیلابیلو خارونو په تیر په لاهور او پیښور کې د احتجاج پر مهال ملکی پوزي او شخصي املاکو ته زیان رسولې. عمران خان چې د مې په یو لسما د سپریم کورټ د یو امر پر وړاندې کې خوشاله شوه حکومتي تورونه ردوي او د تشدد او هنګامو پړه د هیواد په استخباراتي ادارو اچوي. د خیبر پختونخوا په هنګوز لکه د ګیس او تیلو راويستلو د یوې شخصي کمپنۍ مول په کوهي باندې وسلوال بریټ شوی چې پکې د پولیسو تر مخه شپک تنه وجل شوی. د ځلي پولیسو مشر آصف بادر نن مشال ریډیو ته ویل چې تیر شپه نامعلوم وسلوالو د ټل په منځي خېلو کې په سکیورټي مامور تنانو باندې وسلوال بریټ کړی چې پکې حالت موجود د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ دوه غړي او د اف سي زواک سلور سرتيري وجل شوی. آصف بادر زیاتوي چې بریټ کونکي له وزیرستان راغلي وو او غوښتل یې د مول کمپنۍ ملازمین او یا نور عمله لزان سره وتختوي. بلخوا پولیس وايي وسلوال په تخته کې بریالي شوی او دوی په سیمه کې د لژون عملیات پیل کړی دي. تر اوسه چا د دغه بریډ ځمواري په غاړه نه اخیسته. د شمالي وزیرستان د شوال بیکور شوی اوسیدونکو وایي چې نه هکاله وشول خلا هم ورته د بیرته تګ اجازه نه د ورکړل شوی. د شوال اوسیدونکو په 2014 کال کې د ضرب از په نوم د پوزي عملیاتو پر مهال بیکور شوی وو. د سیمې ځنو خلکو مشالې ریټو ویلي چې سوره زی وړاندې ورته پوزي مشرانو په یو جرګه کې د واپسې ډاډ ورکړی دی. د هغه جرګې یو ګډونوال ملک ولی الله مشالې ریټو وایي امنیتي چارواکو ورته ویلي چې د واپس لولو په وخت به ورته سمرات نه ورکول کیږي. نو موړه زیاتوي
څوره زه مخشب امنیتی چارواکي د شاول د خلک یو جرګه غوښتي وا نو یغدا ورته ویلی وی چې توس چې شاول ته میر و پاس کی خو چې کیم د وبسه د ای ڈی پی ز مراحتی یا د کیری سروې دی د اغه نو توس نه محروم وستای تو چې ویله دا چې توس د شاول شناخت او ډومیسایل یانه دغه نشتا.
بلخوا د سیمې یو پوزي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د شوال د بیکور شو د ستنولو لپاره تیاری شوه خو د دوی د ډومیسایل او شناختی کارت مسله باید حکومت هوار کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د یوکرين د ځمکني پوز مشر جنرال الکساندر سیرسکی نن ویلی چې عسکرو یې د هوا د شرقي خار باخموت په شمالي او جنوبي سندو کې یو سفر مختک کړي، خو هلته لا هم جګړه روانه ده. په ټلګرام نیموړي ویلی چې د دوی دفاعي عسکرو دغه خار د نیولو په جګړه کې پرمختګونه کړي دي. بلخو د یوکرين د دفاع مرستیالي وزیر هانا مالیار په ټلګرام لیکلي چې په باخموت خار کې دننه جګړه کمه شوې ده، خو دغه خار په خوښه کې لا هم جګړه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې روس د دغه خار د نیولو ادعا کړې ده. دا او تر دې دمه مشال خبرونه. د مشال ریډیو خبرونه کې مود د سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. عمران خان او میرمن ته یې عدالتونو په یو شمېر مقدمو کې ضمانتونه ورکړل. بلخوا تحریک انصاف د خپلو پلویانو پر ضد د پوځي قانون لاندې مقدمو جوړولو ضد عدالت ته درخواست کړې. یو قانون پوه شبیر گیګیانی په دې اړه سوای.
کوم چې دا نو په تاسو تاریخ باندې احتجاجونه شوي دي، دا کیسونه سیول افنسز دي، سیول خلکو کړی دي. نو په دې د ملتي کوڅه کې یو د تشکر دی د پیون ملتي پارتي د ملتي کو.
په هنګو کې د تیل ویو کمپنۍ په کوهی برید کې شپږ تنه وجل شوې ده. د ضلع د پولیسو مشر آصف بادر د پیښې په اړه وایي. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې اورت فاونډیشن د سوات سنگوټي سکول د ماشومان په بس برید د پلټنو غوښتنه کړې ده.
په کار دا دی چې حکومت دا چې کومه واقع شوې ده د دې د جوډیشل انکوایری ودی کې چې دا څه چل شوی.
د سپیس ایکس هغه کیپسول چې لومړنۍ سعودي ستور مزل پکې هم ناشته ده، نن له نړیوال فضایي سټیشن سره یو ځای شو. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي ورزو د دیګړی مهمو موضوعاتو تل کسنګ چې مو د خبرونو په سر کې هم واوریدل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان نن د خپل میرمن ترڅنګ اسلام آباد کې بیلابیل عدالتونو ته ورغلې دي. هلته یې په مختلفو قضیو کې حاضری کړې ده او ضمانتونه یې ترلاسه کړي. د موضوع باندې دا وخت یې زمونږ همکار داود خټک موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. داود خټک، تاسو ته هرکلی وایو. دغه موضوع تاسو د نزینه وسارله، کله تفصیل راسه شریک کړئ.
ډیر مننه. او نن عمران خان نیب تور غې چر دې چې د غوختیو او د القادر ټرست د کم چې په د باندې د یعنی درغلې تورونه لګیدلې د عمران خان او د په میرمن باندې، نو په هغه کې د الټ وړاندې شو. او په هغه کې د نیب چې کم یو ځانګړي ډله وا هغه د عمران خان نه پښتنه هم وکړي چې څنګه دی دغه پیسې چې په دې باندې کم الزام دی هغه دی څنګه ترلاسه کړی دی، او بیا د کابینې نه د دې څنګه منظوري اخیستل شي وا. د دې ترڅنګ هم په دغه قضیو کې عمران خان بیا عدالت ته هم ورغلی، او په هغه کې عمران خان ته د جون تر اتمې پورې بیا ضمانتونه ورکړل شوي. لدی وړاندې پرون چې عمران خان کوم بیان جاری کړو، نو په هغه کې د ویلو چې 80% امکان شته چې حکومت دې یو وار بیا گرفتار کی. خو د نن ورځې چې کوم لوی خبرو هغه دا چې عمران خان گرفتار نه کړل شو، بلکې هغه په دغه مقدمه کې ضمانت ملاو شو.
سمه ده. نو دغه اندېښنه د ولې څرګندونه او لکه سب سب دسه مسله
دا ډیره مهمه پوښتنه تاسو چوکه ده. هغه یو وجدا ده چې کوم د نهم مې نه را پدی خو وګورو، او د نهم مې هغه ورځ په کوم ورځ چې په اول وار باندې عمران خان له عدالته گرفتار شو، او د اغه د گرفتاری فورن پس بیا د عمران خان د ګوند تحریک انصاف پلویانو د پاکستان په مختلفو خارونو کې قهرجن مظاهره وکړي. په دې خارونو کې په ځانګړي توګه په لاهور کې مظاهره چن جنا هاوس ته ورغلل، کوم چې د لاهور د کور کمانډر کور وو، اغه وسوزه او پاغي کې نقصان وکړو. بیا د پیښور ریډیو پاکستان څنګه دی وسوزه وا، او د دې ترسم په مردان او چکدره کې هم ورته پیښه رامست شي چې پاغي کې اوسو شمیر سکسان او هم وجل شول او دزې هم پکې اوښوي. نو دا پیخي چې کله د دې فوري پس د پاوز او د ځای حکومت ولسی حکومت ری اکشن راغې نو اغي او چې دا داسې پیخي چې دا د پاکستان خلاف سازش نومه ورته ورک او پرون خبردار چې په اسمبلی کې د دې په ضد باندې قرارداد هم پیښ شو بیا تر ټولو یعنی سخت خبر دا و چې دغه کسانو په ضد به په پوزي عدالتونو کې مقدمه چلول شي نو هم دا خطر چې دی عمران خان په دې مجبور کړي او چې دا او چې اتیا فیصد چانسز دا دي چې دی گرفتار کړل شي
دا په اخر کې کزم غوریدونکو ته داود خټک دا وایي چې په پاکستان کې د غروان سیاسي کړکېچ اوس یو قانوني او آئینی بحران بڼام خپل کړی دا نو د دې سره ممکنه حل لار اخکاری یا سکیدونکې د مخ کتاب سو ویني
بالکل دا هم کس هندا یو مهمه پښتنه ده خدای او سخت پښتنه ده یعنی په پاکستان کې کوم ګورونو د تیر کال راهسي چې په کم ډګر باندې حالات ولاړ دي او څنګه څنګه دا حالات روان دي او د دې هر یوې کړې پسې بیا یو نوې کړه مخې ته راځي یو خبره یو مشکل حل شي هغه پسې بل راشي نو اول عمران خان د انتخاباتو مطالبه کوله د انتخاباتو د مطالبه نه پس هغه خو هغه وخت تیر شو سوار لسم د مې تیر شو یعنی کته وګورین دا یو مشکل حالت پدې چې پدې کې ډېر خواوی چې دی هغه پکې یو بل سره ختی دي خکیل دي یعنی پوز دی بیا ور سره اولسی حکومت دی د پی ڈی ایم په مشرۍ باندې حکومت دی بیا په اپوزیشن کې عمران خان دی بیا ور سره عدالتونه دي او د دې هر سنه پس بیا ټولنه ده چې په اغه کې هم ډیر زیات اختلاف دی په دوو غاړو باندې خلک ولاړ دي منځ لار پکې نشته دي عدالتونو کې اختلافات دي د پوز په اړه هم غنګوسی دي چې په پوز کې هم اختلاف دي په عمران خان د ګوند نه هم خلک روان دي سو کوی جدا ګوند ماتيږي سو کوی پاتې کیږي نو دا یو مشکل حالت دی زما خیال دی یو پیشنګوئی کول ډیر زیات ګران دي
دغه تاسو د تحریک انصاف نه د خلکو د وټلو خبره وکړه په اغه کې یو خبره بل مخ ته رااله چې دا نن ډاکټر شیرین مزاری چې وفاقي وزیر هم پاتې شو دا اغه هم د سیاست نه استعفا اعلان کړه که په دا غي لګ نظر واچو
او بالکل دا اوس لګ شی به مخ کې شیرین مزاری په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس وکړ او په دې کې دی اویل چې دا نه یوازې دا چې د پاکستان تحریک انصاف نه دا استعفا اعلان نه بلکې دا د سیاست نه یعنی د یو سیاسي ډلې سره به هم دا په راتلونکو کې تعلق نه لري او کو ګورو شیرین مزاری د تحریک انصاف یو ل مخورو لیډرانو څخه د مرکزی مشرانو څخه ځکه دا د بشري حقوقو وزیر و د عمران خان په دور کې بیا کوم وګورونو دا یو لړې روانه شوې ده تحریک انصاف نه کزه د خیبر پښتونخوا خبرو کم نو دوه ورځې وړاندې دلته عثمان خان ترکه د دې پارټي نه جدا شوې دي دا غینه مخ کې هشام انام الله چې هغه په کابینه کې مشیر یا وزیر هغه جدا شوې دي داسې اقبال وزیر یو بل کسو هغه د دې نه جدا شوې ک کراچۍ ته مونږ لاړ شو هلته یو مهم غړی محمود باقی مولوی دا د دې ایم ان ای او هغه د اسمبلی نم استعفا ورکا داسې کوم بیا راول پنده تر نو دلته د عمران خان یو خاص ملګری عامر کیانی عامر محمود کیانی چې وو او دا وزیر مو د صحت په یو وخت کې هغه هم جدا شوې دي او دا سی په لاهور کې کبیا وګورونو د پی ملکیو یعنی استاد پرویز الہی چې او د اغینا وجاهت حسین جدا شوې دي او بل په کراچۍ کې د دینه سنجي غنگوانی د سن اسمبلی یو غړی او هغه هم جدا شوی او بلکې د نورو خلکو بارکم غنگوسی دي نو دا یو مشکل حالت
اوس روان دی سلسله شروع شوه ډیره مننه داود خټک قدرمن اوریدونکو زمنګ د همکار داود خټک تازه معلومات او دغه تجزیه مو اوریدله هم دغه موضوع کې ریپورت ورجو په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتاری وروسته مظاهره دوام لري دغه هیواد د احتساب ملي ادارې یعنی د مای په نامه نو موړ د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د تحقیقات لپاره ونیول دي بغیر هم په عمران خان یو شمیر قدیمه درس شوې دي خو هغه په ځان لګیدلی تورونه ردبي د القادر ټرست قضیه صدا او په کې په عمران خان سره ډول تورونه پوري شوې دي په امیر ساحل د پښتنې را جوابوي
د پاکستان د احتساب ملي ادارې نائب د می پر نهمه په خوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د تحقیقاتو لپاره گرفتار کړ خان پر هغه ورځ اسلام آباد های کورټ ته په نورو قضیو کې تر گرفتارۍ مخکې د ضمانت اخیستو لپاره ورغلی چې د رینجر ځواک سرتیرو د عدالت لودانې بهر ونیو د وزیر اعظم له دند څخه له ګوښه کېدو راهیسې پر نوموړي د تورو پیسو سپینولو توشخانی او د حکومت ضد احتجاجي غونډو پر مهال د ګډوډۍ او ترهګرۍ په تورونو یو شمیر قضیې ثبت شوې دي چې پکې په یو شمیر مقدمو کې هغه ضمانتونه ترلاسه کړي دي. عمران خان تر دې مخکې پر ځان لګېدلي ټول تورون رد کړي ول او وایي چې ورباندې جوړې مقدمې سیاسي موخې لري. خو د القادر ټرست قضیه څه شی ده چې پکې د گرفتار شو؟ دا کیسه شاوخوا 15 کاله پخوانی تاریخ لري. د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر 3 نیټه د برتانیا د جنایتونو ملي ادارې په پاکستان کې د جایدادونو او تعمیراتي چارو له یو لوی کاروباري ملک ریاض حسین سره د 190 میلیون پاونډ د جوړجاړي خبر ورکړ. هغه ادارې د جوړجاړي په نتیجه کې د لندن په هایډ پارک کې د نوموړي د 50 میلیون پاونډ ارزښت لرونکي یو کور او د هغه په بانکي حسابونو کې کنګل پیسې واخیستې او ویل چې هغه 190 میلیون پاونډ به د پاکستان دولت ته لیږدول کیږي. د برتانیا د جرمونو ادارې د 2013 زیږیز کال په ډسمبر کې د عمران خان د وزیر اعظم تر پیلېدو یو شمېر میاشتې وروسته په برتانیا کې د ملک ریاض حسین د شتمنۍ په اړه پلټنې پیل کړې وې. ادارې هغه مهال شک څرګند کړی و چې په برتانیا کې د نوموړي شتمنۍ ښایي په پاکستان کې د درغلیو او رشوتونو له لارې ترلاسه شوې وي. د همدې له کبله هغه ادارې په برتانیا کې د ملک ریاض حسین شتمنۍ کنګل کړې. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانه وای پر هماغه کال د پاکستان سپریم کورټ هم له ملک ریاض حسین سره د هغه د شرکت بحریا ټاون په اړه په یو قضیه کې جوړ جاړی وکړ او پر هغه د 4.5 ارب روپیو جرمانه ولګوله. پر نوموړي تور پورې شوو چې د ودانیو جوړولو لپاره د کراچۍ په ملیر سیمه کې په ناقانونه توګه زرګونه اکړه ځمکه ترلاسه کړې وه. کله چې د برتانیې د جرمونو ملي ادارې د جوړجاړي خبر ورکړ نو پر هماغه ورځ ملک ریاض بیان ورکړ چې له برتانیې څخه ترلاسه کیدونکې پیسې به سپریم کورټ ته ورکړي او درې ورځې وروسته یې 190 میلیونه پاونډ چې هغه وخت 9.5 ارب روپۍ جوړېدې د حکومت پر ځای د سپریم کورټ بانکي حساب ته انتقال کړي. هغه مهال د عمران خان د احتساب چارو ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پیسې ولې حکومت ته انتقال نشوي ویلي ول چې سپریم کورټ هم د دولت برخه ده نو دا مهمه نه ده چې پیسې چیرې لیږدول کیږي. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون وای د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ل خپل کابینې څخه د برتانیې د جرمونو ادارې سره د جوړجاړي منځوري واخیسته خو د معلوماتو د محرمیت د هوکړې لکبلې ورته جزئیات ورنکړل. د ټلویزیون په وینا تر دې هر څه یو شمیر اونۍ وروسته په اسلام آباد کې د القادر ټرست په نوم بنسټ جوړ شو. د تحریک انصاف سیاستوالان زلفی بخاري، بابر اوان او د عمران خان خزه بشرا بیبي او د هغې ملګری فرح خان د بنسټ غړي وټاکل شول. د جیو نیوز په خبره تر دې شاوخوا 3 میاشتې وروسته د خان د کابینې په منظورۍ ملک ریاض حسین د عمران خان نږدې ملګري او سیاستوال زلفی بخاري ته 4.5 کناله ځمکه ورکړه چې هغه بیا بنسټ ته وسپارله. تر دې وروسته بخاري او اوان دواړو د بنسټ غړیتوب پرېښود او عمران خان د هغه ښځه او د هغې ملګری فرح خان د القادر ټرست غړي شول. په هماغو ورځو شپو کې نیب د برتانیا د جرمونو له ملي ادارې څخه د پیسو ترلاسه کولو په بهیر کې د حکومتي واک د ناسم استعمال په اړه معلومات خوندول. د پاکستان یو شمیر رسنیو په وینا کله چې نیب په دې اړه ثبوتونه ترلاسه کړل نو د عمران خان، بشرا بیبي، زلفی بخاري او ملک ریاض حسین په اړه رسمن پلټنې پیل کړې. رسنۍ د نیب چارواکو له خولې وایي چې هغوی د برتانیا د جرمونو له ادارې څخه د ترلاسه شویو تورو پیسو په قضیه کې ملک ریاض ته د قانوني تحفظ ورکولو په بدل کې له هغه څخه اربونه روپۍ او سلګونه کناله ځمکه ترلاسه کړه. د نیب چارواکي وایي چې هغوی دا پیسې او ځمکه د القادر ټرست د لوړو زده کړو مرکز یا پوهنتون جوړولو لپاره ترلاسه کړې وه. تر اوسه ملک ریاض د تورونو په اړه څه نه دي ویلي خو هغه مهال یې ویلي ول چې د پوهنتون جوړولو ټول لګښت ورکوي. عمران خان او د هغه ملګرو سیاستوالانو تر دې مخکې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. القادر پوهنتون له پلازمینې اسلام آباد شاوخوا 80 کیلومتره لري د پنجاب د جیلم په سوهاوا سیمه کې دی چې اوس مهال یې د ټولنیزو او اسلامي علومو پوهنځي فعال دي او پر وپاڼه د چیرمین یا مشر عمران خان پیغام هم شته.
د پامیر ساحل په ریپورت کې مو د القادر ټرست قضیه په اړه تفصیلی معلومات واوریدل. هم په دغه کې د مای په نه احمد عمران خان د نیول کېدو وروسته د تاریخ انصاف په لویانو مظاهره کړې وي. په دغه حواله باندې د مای په 28 نیټه قومي اسمبلی د دفاع وزیر خواجه آصف یو قرارداد هم منځور کړی چې په کې د آرمی اکټ او ترهګرۍ ضد قانون لاندې د 9 مای په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد د کاروي کولو غوښتنه شوې ده. بلخوا پاکستان تاریخ انصاف په سپریم کورټ کې د ولسي وګړو پر ضد د پوځي قوانینو لاندې د ممکنه قضیو د ریپورتونو درجولو پر ضد یو درخواست جمع کړي. په دې حق ته تفصیل غلام غوث را کوي.
په دغه خواست کې غوښتنه شوې ده چې د ولسي وګړو په ضد په پوځي عدالتونو کې د کیسونو چلولو او د پاکستان تاریخ انصاف د کارکونانو د نیولو په ضد کاروایانې دي غیر قانوني وګرځولې شي، ځکه چې د سیاسي کارکونانو په ضد دا کاروایانې د آئینی حقونو نه سرغړونه ده. دا د هغې رستو ده چې د مئی په 9 د پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو رستو د پاکستان تاریخ انصاف د پلویانو لخوا په احتجاجي مظاهرو کې ځینې بلوګر پوځي تنصیباتو ته هم زیانونه رسولي وو. او د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR بیا په یو بیان کې ویلي وو چې کوم احتجاج کوونکو پوځي تنصیباتو ته زیان رسولی دي، نو دا وی په ضد به د آرمی اکټ او افیشل سیکریټ اکټ لاندې قانوني کاروایانی کیږي. او بیا د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتۍ په غونډه کې هم د پوځي قوانینو لاندې د کاروایانو کولو منځوري ورکړې شوې وه. د پیښور های کورټ د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی نمی د آرمی اکټ او افیشل سیکریټ اکټ قوانینو په اړه پوښتنه وکړه چې دا قوانین په کومو حالاتو کې عملی کیږي. نو هغه په جواب کې وویل چې که د پوځي قوانینو لاندې کومه قضیه فیصله هم شي، نو په ولسی عدالتونو کې هغه چیلنج کېدل هم شي. بلې خواته د مئی په 28 نیټه قومي اسمبلی د دفاع د وزیر خواجه آصف یو قرارداد هم منظور کړی وو چې پکې د آرمی اکټ او ترهګرۍ ضد قانون لاندې د 9 مئی په پیښو کې د ککړ کسانو په ضد د کاروایۍ کولو غوښتنه شوې ده. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې خبریال او شینونکي لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل چې د مئی په 9 نیټه پوځي تنصیباتو ته په زیان رسولو سره پوز او حکومت ګڼي چې په دغه ورځ د حد نه سرغړونه شوې ده، نو ځکه اوس پاکستان تحریک انصاف د سختو ستونزو سره مخ دی.
په 9 مئی باندې ویلې کېږي دا چې کوم د قومي سلامتیا کمیټه غونډه شوې ده او کوم د کور کمانډر میټینګ شوې ده، په دواړو کې ویلې شوې دي چې په 9 او په 10 مئی باندې پاکستان تحریک انصاف د ملک د قومي سلامتیا د ریډ لاین چې کوم دی دا کراس کړی دی. دا هغه وجینا په فوج کې او په اسټابلیشمنت کې او ورسره زمونږ چې انټیلیجنس ایجنسی دی ډیر غم او غصه ښکاره شوې ده، نو دا هغه وجینا دا فیصله شوې ده او په واضح توګه دا ویلې شوې دي چې په دوه طریقو باندې به د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو خلاف ګامونه پورته کول کیږي، یو د ملټری کورټ او دوام د سیکرټ اکټ. نو د دې دوانو وجینا چې پاکستان تحریک انصاف کارکونانو د ګیرولو خصوصي توګه د دوی د مشرانو د ګیرولو لپاره دغه عمل به شروع دي او شروع شوی هم دی.
په سیاسي حالاتو نظر لرونکي شینونکي په دې نظر دي چې د مئی په 9 او 10 نیټه چې پوځي تنصیباتو باندې کوم بریدونه شوي دي او د پاکستان تحریک انصاف او حکومتي اتحادي وندونو ترمنځ چې د وړاندې نه کوم سیاسي تاو تریخوالی روان دي، نو په دې حالاتو کې امکان دی چې پاکستان تحریک انصاف د سختو کاروایانو سره مخ شي. خبریال او شینونکي محمود جان بابر په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې وایي
د دې د کیسونو نوعیت دی وخت کې د کرپشن او د سیاست نه یو دوه قدمه مخکې تللی دی او په هغه باندې دهشتګردۍ کیسونه راغلي دي. د هغې غټه وجه دا ده چې په 9 مئی باندې په پاکستان کې کوم واقعات شوي دي، نو دا د هغې نه لږه بدله کیسه ده او دا ټول خلک مخکې نه سیاسي جماعتونه چې کوم دلته وو هغه د دې نه د دې د دې کارونو نه خصوصا د تحریک انصاف د سیاست د طرز نه هغه خپه او پریشان وو، نو اوس هغې ته موقع لاسته راغلې ده چې په څه طریقه باندې دا رکټ کړی شي دا د خپل حیثیت ته واپس راوستی شي.
د 9 مئی د پیښو په لړ کې چې په کومو کسانو پوځي ولسی یا حکومتي املاکو ته د زیان رسولو تورونه لګول شوی دي، نو د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو دا تورونه رد کړی دي. او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د مئی په 14 نیټه ویلی وو چې د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ یو کمیشن دی د دې آزادی پلټنې وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه دی. په هنګو کې د تیلو مول نومې کمپنۍ په کوی بریټ شوې چارواکي وای بیګا شوې دغه حمله کې د کمپنۍ دوه کارکونکو سلور اف سی سرتیری وجل شوې دي. تر اوسه د دې بریټ ذمہواری چا نه ده منلې. په دې حق لا د طارق اورګزی ریپورت کې نور حال اورو.
د ضلع پولیسو مشر آصف بهادر مشال لوډیو ته پر دې وشتم مې ویلي د نهه پشپا یو شمېر نامعلوم کسانو د ټل په منځخېلو کې پر سکیورټي مامور تنانو په ورکوټو او غټو وسلو برید کړي چې پکې هغلته موجود د یو شخصي سکیورټي کپنې دوه اهلکاران او سلور د اف سی ځواک سرتیری وجل شوې دي. بهادر زیاته کړې برید کوونکي غوښتل د مول کمپنۍ ملازمین او یا نور عمله له ځان سره وتښتوي خو مضبوط مقاومت پورته پر ملاوېدلو هغوی په خپل مقصد کې ناکامه شوي.
انسیدنت چې شوی دیکم د ټریس د نورث وزیرستان نارو کې دی دا سرکی ګروپ چې دنه د نشو ایریا کې او د غرونو کې دی کنه بیسیکلی دا ګروپ خو د کډنیپینګ لپاره مشهور دی. کډنیپینګ اٹیک مټیکو کې به کډنیپینګ وکي او بیا کې رانسم واخلي کنه دا د دې میکانیزم دا څه
اوکے
خو دا یو اٹیک چې دنه دا چون کې ډېر هارد فور بٹ اٹیک ودی کې دوه طرف نه چې دنه خو دغه شوی د مقابله شوی دا کده فرنٹیر کنسټبلری چې دنه خو پراپر
کچو هم په جوابي کاروای کې وسلوالو ته هم ځاني ځان د رسیدلو ویل شي خو تر اوسه مکتا د دغه داوي تصدیق نه دی شوی. په منځ خېلو کې برید تر کبلو پس وسلوال په تخته کې بریالي شي خو په سیمه کې د هغوی پر ضد لا هم لټونی عملیات روان دي. په ضلع هنګو کې تر ډېر وخت راهیسي مول کمپنۍ لا کویانو تیل راوستلو په کار بوخدا. دا دویم ځل شو چورباندې وسلوالو بریټ کړي. تر دې وړاندې په 2023 کال جنوري کې په ګورګوري سیمه کې موجود د کمپنۍ په دویم کوی باندې بریټ شوی چې پکې یو سکیورټي اهلکار وژل شوی بو. تر اوسه د وسلوال بریدونو ذمہواري چا په خپل سر نه دا اخستی. طارق اورګزی مشال ریډیو پېښور.
او اوس ورځو سواد ته په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن پرون په منګوره کې په یو غونډه کې حکومت غوښتنه وکړه چې په سنگوټا سکول کې د یو پولیس سرتیری په ډزو د یوې ماشومې د وژنې او د 15 نورو د ټپي کېدو پیښې د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. دغه پیښه د مئی په 14 شوې وه. تفصیل لسوات نیاز احمد خان راکوي.
په دغه پیخه د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ټولنې عورت فاونډیشن او سواد کې د ماشومان او خزو حقونو لپاره د 15 ټولنو اتحاد ایوا سخت تشویش اظهار کړي. د مئی په 20 نیټه غونډه کې یاد ټولنو د جنکو په سکول کې د سرکاري اهلکار لخوا ډزې د پولیسو ناکامي ګرځولې او ویل دي چې داسې پیښو مخنیوي لپاره د سخت ګامونه پورته کړی شي. د خیبر پختونخوا عورت فاونډیشن مشر په دغه مهال مشال ډېری ته وویل چې دې صوبه کې د جنکو د زده کړو شرح هسې هم کمه ده او داسې پیښو سره په زده کوونکو کې یاره نور هم خوره شي.
دا یو پوره پلانینګ سره کیږي او په کار دا دی چې حکومت دا چې کومه واقع شوې ده زه به دا وایم چې د دې د جوډیشل انکوایری او د کی چې دا څه چل شوی او د نه علاوه چې کله د ماشومان سکول ته خصوصا ګارډز چې راځي نو پکار دې چې دا غي سب بیک گراوند دې چیک کولی پکار ته بند وګوري چې آیا دا طالبانو سره د کار کولو ته ځینی حالت د دې ټیک دې نه ده.
سنگوټا پبلک سکول چې د آیرلند حکومت په مالی مرسته کال 1915 پته کې د هغه والی سواد جوړ کړو او دا په کې د زرو نه زیات د سیمې جنکې زده کړې کوي او یو معیاري تعلیمي اداره ګڼل شي. کال 2008 کې وسلوالو دا سکول په بونو تباہ کړو او دوه کال نه زیات بندي زورسته کال 2011 کې بیا جوړ شو. اوس یو ځل بیا بند شوه. د سکول تخپل درې نمسی روزانه وړونکو حاجی محمد جمیل وای چې د پیښې وروسته په پولیسو باور ختم شوه.
ما شوور خو بخامخه به یوځل چې پات کوله خو نه جوړنه چې څه کی او خپل به وزرم الته به سره نه سکیورټي بکو اوس په موږ ډیوټي زیاته کو او دا خو نه وره کیږي نه یو سره فایر کې پات څنګه نه شي دوه سره سان نه سره ونه نه هغه نه شو فایر څنګه نه شي بهترین تعلیم دې او نور څه یو کنه دا میټریک د دې سکول نه خامخه کول غواړي پای خدا هر څه خدا دا اوسنۍ سیستر چې دا ډیره ثابتي والا یک نمبر خزر خو بس یو واقعیت چې راشي نو هغه نه شروع کوله.
دا سنگوټا پبل سکول چلونکو اډمنستریټر شکیل وای چې سکول نه معلومه وخت پورې زکه بندې چې پولیس ورته د امنیت په خاطر بیا پرمستو اجازه نه ورکوي. په دا اړه د سواد پولیس مشر شپي الله ګنداپور مشال ریډو ته وای چې د سکول ساتنې لپاره د سلويختو پولیسو اهلکارو انتخاب شوه دی او چې د سکول حفاظت یقیني کړی شي ورته بعد د پرانستو اجازه اور کرشی
اور بغیر د سکیورټی سکول نه سپه خوسته انتهایی افسوسناک واقع سه وا پاره باندې و اوس پره بوت افسوس دی خدای په مور باندې داسې وخت نه راولي چې موږ قاتل پچکو د تا چیف سیکرټری پا په نوټیفیکیشن باندې او هوم سیکرټری په نوټیفیکیشن باندې دا کمیټه جوړه شوې ده. تحقیقاتي کمیټه چې کوم دوه ځلې هغوی موقع ویزیټ کړه زور سره وم او هغه هم سکول ایڈمنسٹریشن سره هم میټینګ وکړه او د شهید فیملی ته هم لاړو.
سنگوټه پبلک سکول کې د پولیسو اهلکار لخوا ډزو وروسته په دویم ورځ چارباغ کې ځای اوسیدونکو احتجاجي مظاهره هم کړې. د سکول انتظامیه او د ماشومانو مشران وایي چې د پولیسو لخوا د سکول سکیورټي کې کوتاهي شوې. دوی پولیسو ته وړاندې نه ویلو چې دغه ساتونکو پولیس اهلکار دې د سکول څوکۍ څخه لر کړی شي، خو پولیس وایي چې د پیښې ملزم نیولای شوی. د قتل او اقدام قتل او سرکاري ټوپک غلط استعمال په ضد پر مقدمه درج شوی. عدالت کې ملزم د جرم اقرار هم کړی، د پیښې گواهان هم شته او ملزم سره د قانون مطابق کاروایی روانه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د پخواني وزیر اعظم عمران خان ضمانت په اتو مقدمو کې تر اتم جون پورې غځولې. عمران خان او دغه میرمن بشرا بیبی نن سهار د اسلام آباد جوډیشل کمپلیکس ته ورغلل. بلخوا د احتساب قامی ادارې د القادر ټرست په قضیه کې بشرا بیبی ته د مې تر 1:30 پورې ضمانت ورکړې ده. د نیب عدالت نن عمران خان او میرمن یې په القادر ټرست قضیه کې د خپل بیانونو ریکارډولو لپاره ورغوښتي وو. د پاکستان قومي اسمبلی په دې هواد کې د 9 مئی د پرتشدد مظاهرو مزاحمت کړي. دا غندنه د مئی په 2 په هغه قرارداد کې شوې چې دفاع وزیر خواجه محمد آصف اسمبلی ته وړاندې کړ او اسمبلی منظور کړ. حکومت د تحریک انصاف پلویان تورنوي چې د مئی په 9 مئی د اسلام آباد له های کورټه د ګوند مشر او عمران خان د نیولو وروسته د ملک په بیلابیلو ښارونو کې او په تیر لاهور او پیښور کې د احتجاج پر مهال سیول پوځي او شخصي املاکو ته زیان رسولی، خو تحریک انصاف دا تور ردوي. د خیبر پختونخوا په هنګو ضلع کې د ګیس او تیلو راویستلو د یوې شخصي کمپنۍ په کوهی باندې وسلوال برید شوی چې پکې د پولیسو تر مخه شپږ تنه وژل شوي. د ضلعي پولیسو مشر آصف بادر نن مشال ریډیو ته وویل چې 13 نامعلومو وسلوالو د ټل په منجی خیلو کې په سکیورټي مامور تنانو باندې وسلوال برید کړی چې پکې هلته موجود د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ دوه غړي او د ایف سی ځواک څلور سرتیري وژل شوي دي. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د شوال به کورشوي اوسیدونکو وایي چې نه هکال وشول خو لا هم ورته د بیرته تګ اجازه نه دی ورکړل شوی. دا خلک په 2014 کال کې د ضرب اعظم په نوم د پوځي عملیاتو له وجې به کورشوي وو. بلخوا د سیمې یو ځایي پوځي چارواکي مشال لريو ته ویلي چې د شوال د به کورشوي د ستنولو لپاره تیارې شوه، خو د دوی د ډومیسایل او شناختی کارت مسله باید حکومت هوار کړي. او د یوکرين د ځمکني پوز مشر نن اویل چې عسکرو یې د هواز شرقي خار بخمود په شمالي او جنوبي سندو کې یو سفر مختګ کړي، خو تل هم جګړه روانه ده. دا له هغه وروسته چې د مای په شلمه روسي چارواکو په بخمود کې د بریا داوا وکړه، خو یوکرينی چارواکو رد کړل. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوریده او اوس ورځو زنو نړیوالو ریپورتونو ته. د سپیس ایکس په نامه هغه کیپسول چې لومړی سعودي ستور مزل یا استرنات هم پکې ده نن له نړیوال فضائي سټیشن سره یو ځای شو. ریانا برناوی او نور ملګری به یې د 10 لپاره په فضا کې وي او خواوشا شل مشکونه به کوي. په دې حق له نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل درکوي.
سعودي ستور مزل ریانا برناوی د جنگي الوتکو له روزل شوی سعودي پیلوټ علي القرني او دوه نور ستور مزل سره د مې په 22 د سپیس ایکس په یو کپسول کې نړیوال فضائي سټیشن ته ورسېده. د خصوصي فضائي ماموریت د اکسیوم سپیس شرکت لخوا چارټر شوی وو. ساينس پوه ریانا برناوی لومړنۍ سعودي میرمن شو چې د ځمکې مدار ته سفر کوي. د دې ماموریت مسؤل قومندان پیګي وایټسن وویل چې دا یو په زړه پورې سفر وو. وایټسن چې په خوای د ناسا لپاره کار کاو او مخکې له دې درې ځلې پر دې فضائي لار سفر کړی، زیاته کړه چې دا ځل له نړیوال فضائي سټیشن یا آی اس اس سره د دوی یو ځای کېدل همرا اسانه و چې د مخکې سره نه ولیدلای. د دې ستور مزلو د ډلې څلرم غړی امریکایي سوداګر جان شافنر دی. لنړیوال فضائي سټیشن سره د دې فضائي بیړۍ له یو ځای کې دوه ساعت وروسته د تنظیم شوی پلان لمخه د نړیوال فضائي سټیشن دروازه خلاصيږي څو څلور وړ ستور مزلي هلتنه نوځي. اوس مهال په نړیوال فضائي سټیشن کې درې تن امریکایان، درې تن روسان او یو اماراتي ستور مزلي په کار بوخت دي او د دې دوی په ورتک سره به د ټولو شمیر یو لسو ته ورسیږي. دا کپسول د سپیس ایکس شرکت لخوا د یک شنبه په ورځ د امریکا له فلوریدا ایالت څخه وتوغول شو او په 1400 ساعتونو کې لمځکه پاس شاوخوا 400 کیلومتر مزل ووه. د فزاته د سپیس ایکس دوهم پوره خصوصي ماموریت دی او لمړی ماموریت د 2022 کال په اپریل میاشت کې و. ریانا برناوی او د هغې ملګری ستور مزل به د لسو ورځو لپاره په فضا کې پاتې شي او شاوخوا شل تمرینونه به وکړي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو اونیزه خبرونه سروې په 10:30 بجو د کرخی په غاړه، په 1 بجا سندری جادوګری، په 2:30 بجو پښتونخوا کلی په کلی، په 3 بجو د مشال تر رڼا لاندې، په 4:30 بجو روغتیا او درملنه، په 5 بجو
د هند د پوهنتونونو سلګونه افغان محصلین چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي په یو آنلاین درخواست کې ټینګار کړی چې دوی ته د ویزې ورکړل شي. د ریپورټونو له مخې خواوشا 2,000 افغان محصلینو درسونه له 2 کلونو راهیسې ځنډېدلي او د هند حکومت ویزې نه دي ورکړي. دا افغان محصلین په 2020 او 2021 کلونو کې د کورونا د خپرېدو په خاطر افغانستان ته تللي وو او د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول. صفي الله ستانکزی مو په نور حال خبرو.
د هند له حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزې د ورکړې آنلاین غوښتنلیک یا پټیشن تر دې دمه څه باندې 2,000 کسانو لاسلیک کړی. دا غوښتنلیک دوه اونۍ مخکې په هند کې د بدلون یا چینج بنسټ لخوا خپور شوی. په دې آنلاین غوښتنلیک کې د هند حکومت ته په خطاب ویل شوي چې هیله د افغان محصلین یوازې مه پرېږدئ، هیله ده موږ ته په چټکۍ ویزې راکړئ. د افغان محصلینو لپاره د ویزو د ورکړې په تړاو د آنلاین غوښتنلیک یو فعالونکی او د ځوانانو استازی اونیب دادګر دی. هغه په خپل ټویټر لیکلی، محصلین بې پرې دي، په سیاسي چارو کې ښکیل نه دي او د هند حکومت باید په افغانستان کې د نظام په بدلیدو سره د دغو محصلینو درسونه اغیزمن نه کړي. د دغو محصلینو شمیر چې د راپورونو له مخې 2,500 ته رسیږي په 2020 او 2021 کلونو کې د کووید-19 د خپرېدو په سبب افغانستان ته تللي وو او له هغه ځایه آنلاین درسونه ویل. دوی وایي د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول او چا ویزې ورنه کړې. له دې ډلې یوې افغاني محصلې چې خپل نوم یې نه دی اخیستی اسوشیټیډ پریس ته ویلي،
موږ هیله مند وو چې هند به افغانانو په تیره بیا محصلینو ته ویزې ورکړي، خو هغوی دا کار ونه کړ. موږ څو ځله هڅه وکړه. دلته مو له څو سیاسي مشرانو او ډاکټر عبدالله او حامد کرزي سره هم ولیدل. دلته خو طالبانو ټول پوهنتونونه تړلي او خلک غواړي چې په هند کې درس ووایي، خو متاسفانه د ویزې د ستونزو لپاره داخلي نشي اخیستلی.
د هند حکومت د طالبانو په بیا واکمنېدو د راپورونو له مخې د افغانستان سکانو او هندوانو ویزې ورکړي او له افغانستان یې ایستلی دي. د افغان محصلین وایي پوهنتونونه نور دوی ته آنلاین درسونه نه ورکوي او دلیل راوړي چې فاکولتي په حضوري شکل په بشپړ ډول پرانیستې دي او یوازې دوی ته آنلاین تدریس نشي ورکولی.
دا مشال ریډیو دا، زه فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د دوی سیمه له وسلوالو پاک وګرځوي او دوی د خپل کورونو تستانه کړي. د شوال دغه اوسیدونکو له 13 کلونو راهیسې بې کور دي. د پاکستان پوځ په 2014 کال کې د وسلوالو ضد د ضرب عزم په نامه عملیات کړي وو او په دغه موقع د 100,000 نه زیات خلک بې کور شوي وو. په دوی کې زیاتره اوس خپل کورونو تستانه شوي، خو په ګڼ شمېر کې اوس هم په مختلفو سیمو کې د بې کورۍ په ژوند مجبور دي. په دې اړه تفصیل د سیمې زمونږ خبريال عمر وزیر راکوي.
د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې فوزي مشرانو په یو جرګه کې د واپسې ډاډ ورکړي، خو ورته وویل شول چې د شوال اوسیدونکو د واپسې مراد نشته. سو غوښتنې کړي چې څنګه د نور وزیرستان واپسې شوي، هلته د ډنګو کورونو د ماویزو سروې او نورې مرستې د دوی هم حق دی، ځکه چې 2014 کال فوزي عملیاتو رهسه لا هم بې کوره دي. د شوال اوسیدونکو دا غوښتنه هم کړي چې د شاوال ډومیسایل او کامی شناختی کارډ هم د شاوال په ادرس پته ورته جاری شي. د شاوالو سیدون کې ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې امنیتی چارواکو ورته جرګه کې ویلي چې واپسی مزر کې دون کې ده، خو د واپسی مرستې د شاوال بې کوره شو لپاره نشته، ځکه چې د شاوال شمالي وزیرستان ډومیسایل پته یا ادرس دغه خلک نه لري. نو آیا شاوال د وزیرستان برخه نه ده؟
څو ورځې مخکې په امنیتي چارواکي د شاول د خلک یوه جرګه غوښتې وه، نو یغ دا ورته ویلي وي چې توس چې شاول ته میږ واپس کی، خو چې کیم د واپس د آی ډی پی ز مراحتی یا د کیری سروې دی د اغه نه و توس نه محروم وستای، تو پاک چې زخپل غ موجود و چې ویل دا چې توس د شاول شناخت او ډومیسایل یعنی دغه نشته. نو میږ د حکومت د سول انتظامی نه گزارش کی سول کی سیناتی کی چې لاس کولینا میزدار پدار خبر پسار ګرځي، نو خپل وطن موډانګړي چپروتای خپل نکنای ټټو بایدای، نو په چار دو چې میشته د خو وطن ا دغه خوبرې شناخت غو ملاوشي دا وپسی غو غوړي چې کی مراحتی چې دا ورته ملاوشي.
د شاوال یو بل سیدون کې شاکر خان وای چې تر اوسه شاوال خلکو ته خپل د شاوال ډومیسایل ورنکړل شو، تحصیل درجه خو ورکړل شوی خو خپل تحصیلدار یا دفتر هلته خلاص نشو، نو دا تیرو نه کالونو نه د کډوالۍ مرستو نه هم به برخې شول.
د شمالي وزیرستان د خلکوونه تحصیل شوال خلک کډوال شول او تن نه کولا وشول چې دا خل د خپلې علاقې نه بهر دي در په در ګرځي. شوال رایفل د تحصیل شوال د خلک جرګه وشتل چې تاسو واپسی وي، خو تاسو د حکومت طرف نه هیڅ قسمه امداد نه ملوي شي. میش پرامن طریقه سره واپسی غوړي یا غازی کوي چې مشته تحصیل بلډینګ جوړ شي، د خل ته ډومیسایل جوړ شي، خپل شناخت ورکړ شي. تحصیل شوال د باکا خیل جانی خیل کبل خیل گربز دا قبیله دا په ټول نقشلای د سیل لای ټوریسټ ایریا دو دا اپیل کی چې کچرته د پاکستان حسابي د خلک د میسایل ورکا او د خلک په پوره من طریقه سره خپل علاقې ته واپس.
د شاوالو سیدونکو دغه غوښتنو په اړه مو چې میرام شاه کې د فوزی چارواکو نه وپوختل، نو د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې د شاوال به کور شو واپسی لپاره تیاری نیول شوی، غواړي چې نور د غسیما په خلکو آباد شي. البته د دوی د ډومیسایل او شناختی کارډ ادرس ته حکومت کار دی چې سر ډول قانوني لارې جوړوي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک هم مشال ریډیو ته وویل چې د شاوال د واپسی لپاره هڅې پیل شوې. د دوی د ډومیسایل شناختی کارډ پته او یا نورې مرستو په اړه خبرې لګیا دي. شاوال د شمالي وزیرستان لسم تحصیل دی، قدرتي ښکلا او ځنګلات لري. بکا خیل کابل خیل گربه سیدگی او جانی خیل قبیله د غلطه آباد دي. ضرب اعظم عملیاتو را هسه د شاوال خلق هم بې کوره شوی چې لا هم پورا تحصیل بن پروت دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د کورمې ټول سکولونه پرون یعنی د ګل پورز بیرته پرانستل شو، خو د منځنۍ او بره کورمې خواوشه لس سکولونه لا هم د استادانو د نه حاضرۍ او یا هم په هغو سیمو کې د هغوی د نشتوالي له امله بند پراته دي. د منځنۍ کورمې د بلدیاتو چیرمین له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د سکولونو لپاره د سیمې تعلیم یافته ځوانان د استادانو په توګه برتی کړي. د سدې های سکول چې له پرون راهیسې پکې زده کړې بیرته پیل شوې دي، یو زده کوونکی وایي چې په سیمه کې د نامنې په خلووجه د دوی سکولونه په کار نه ده چې وتړل شي. حکومت د کورم سکولونه تر هغه وروسته تړلی وو چې د روانې میاشتې په څلورمه د تریمنګل په یو سکول کې د پارېدلو کسانو په ډزو د څلورو استادانو په ګډون اته کسان وژل شو. د کورمې د تعلیم محکمې یو چارواکی وایي حکومت ته یو وړاندیز کړی چې د استادانو د کمی ستونزه پوره کولو لپاره د پیسې ورکړي. په دې حق له تفصیل لاسي مې زمون خبريال طارق اورګ زیرا کوي.
د ګلپورز په ساده کې د سرکاري سکول ماشومانو یو ځل بیا خپل سکول ته د سبقونو لپاره ورتلل پیل کړي. د یاد سیمه ماشومانو سکول د کورمې ضلع هغه نور خوانځیو سره تر خنړی بریدونو پاس ولا سورځي تړل شوی. په ضلع کې نه یوازې د سدې سکول خلاص کړی شو، بلکې په ټولو شخصي او سرکاري سکولونو کې تعلیمي هلې ځلې پیل شولې. د صدې سکول یوز د کونکې محمد خالد مشال لډیو توای که هر سو شی خو سکول دې نه تړي، ولې چې را جوړ شوی د سبقونو ماحول بیا بیا لامتې دو سره ډېر نقصان ورته رسېږي.
آئنده کچې دا وکی فرمې کی دی باندې باید سکولونه بند نه کړلی شي، وي ټول وړکو ټایم ضایع کېږي، کورسونه پاتې کېږي، بیا موږ نورو کلاسو کې ډېر سخت مشکل وي دغه کورسونو کې.
که څه هم د ضلع ټول سکولونه خلاص شوي، خو د استادانو ډیوټي نه ورکولو فیصلې په منځني او کوزه کورمه کې تر لسو پورې سکولونه بند پاتې کړي او ځینې نور د استادانو کمی له مسلې سره مخامخ شوی. په منځنی کورما کې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان مشال لډیو توای تعلیم محکمه د استادان خپل سکولونو ته راولي، کدا سین شي کولای نو د هغو پر ځای نور را بدل کړي، او کدا هم ممکن نه وي نو پازي بنیادو د استادانو برتی دی وشي، خو سکولونه بندولو او د استادانو کمی په مسله غلی نشی پاتې کیدی.
دا شی مونږ ته قابل قبول نه دی، او دا زموږ ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن نه یا ډیسټریکټ ایجوکیشن آفس دغه مطالبه دا زموږ ته څو پوری د دې متبادل کم حل نه راوسته، نو تر عمره پوری د دې اساتیزه وری ډیپلومټ نه کوي، او په کار دی چې د مونږ ته د پی ټی سی فند نه تعلیم یافته ځوانان دي هغه د دې په ځای مونږ ته راکړي.
د تریمنګل په سکول کې شیا مسلک سره تعلق لرونکي استادان د نخا کېدلو پر دې عمل کې د برکور می استادانو په سنیمشتو ځایونو کې ډیوټي لا ورکولو انکار کړی دی. تعلیم محکمې په ارضی توګه شیا مسلک سره تعلق لرونکي استادان د برکور می په سکولونو کې لا تعینت کولو سره د هغوی سیکورټي مسله حل کړي. بلخوا د تعلیم محکمې ځای مشر فرید الله مسعود په سکولونو کې د استادانو کمی مسله څنګه حل کولو د پښتنې په جواب کې ویلي، که خپل مشرانو ورته رضامندي وښودله نو په ارضی بنیادو د استادانو نوي برتي په کولو به یاد مسله حل کړي.
ما خو پروپوزل ورکړی دی چې فیل حال مونږ ته کنډیشنل ګران نه پیسې راکړي چې په دغه تا لوکل ټیچران ورته هایر کی کنا، لوکل په تنخوا کنډیشنل ګران نه ورکوي کنا، دا پی ټی سی هایرنګ بجټ برا کی.
پر سلورم مای په تریمنګلو کې ځینې بلوګرو تر هغه پر سرکاري سکول برید کړي چې په نورکی کې نامعلوم کسانو د ګیدو سیمې یو تن مو وشتلو. په هغه دواړو پیښو کې د سلور استادانو په شمول اته تن وژل شوی ول. تر هغه پس حکومت د ضلع سکولونه بند کړل، پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګولو، د مختلفو سیمو تګ را تګ لارې وتړلې، او روان امتحان یې معطل کړو. کچو هم نور بندیزونه لری کړی شوی ول، خو سکولونه خلاص شوی وو او نه په ضلع کې تر اوسه د موبایل انټرنیټ سہولت موجود وو. پر اتلسم مئی د سکولونو بیرته خلاصولو سره پر موبایل انټرنیټ بندیز وچتولو فیصله هم شوی وو چې د ګل پورس هغه عملی شوله. طارق کورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
د مشال ریډیو خبرونه دي: د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د تیارزه خیسور پوزی قلعه مخې ته احتجاجي پرلت وهلې. دوی دا وکوي چې د ګلولي په نوم د سیمې یو کس د پوز په بند کې وجل شوی دی. خو د ضلعي پولیسو مشر وای چې هغه قیدی په خپل باندې ځان وجلې دی، او دا چې دوی د دې پیښې په لټنې کوي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو تور پورې کوي چې امنیتي ځواکونه د سیمې بیګنا خلک نیسي او ځوروي. دوی غوښتنه کوي چې دغه لړۍ د نوره پکار د چې بند شي. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر اشفاق خان په عین وخت کې مشال لري ویلي چې د تیارزه احتجاجي پرلت له مشرانو سره خبرې اترې روانې دي. تفصیل د سیمه د مشال لري خبريال اشتیاق مسید را کوي.
د تیارزا خیسور پوزی کلی مخیتا په احتجاجی درناکش نوز د پوز په قید کښې وژل شوي ګلولي ورور مشال ریډیو ته په دغی براکښې ویایي.
حاجی کوبرای نوم دی دمو، ګلولي دمو ورور وه
احتجاجی درناک سے سمکش پاکستانی پوز پر غیر قانونی طریقے سرا مقامی خلق گرفتار کوي مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین مخیتا دی تیارزا احتجاجی درنے غشتن ایک ششوی دی آغوی زاو پدا رنگ وان
میڈیکل رپورٹ چکم دا کنا ایغه چ سوئی سائیڈ دا بہرحال دا مو انویسٹیگیٹ کو کنا مقامی نظامی چکم دا مذاکرات مسر کئی لگیا پولیس مو چتا دا ملٹنسی چکم دا لکا سٹی ڈی گوری کنا دا مسئلہ بہ انشاءاللہ حل سی دا خلق دا گلانہ کئی چ دا آرمی نیولی
دے سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر اشواق خان ویائی چے دے تیارزا سیمے احتجاجی درنے مشرون سرا پر جرگا مسئلہ حل کولے کوشش راون دائی احتجاجی درنے مشہروں نے داہم وویل چیتر سمرا پورے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوئی غشتن مانلی نوی ترغی وقت پورے وہ دوئی دے تیارزا خیسور پوزی کلے مخیتا پہ احتجاجی درناکشے وہ پالاتی واہلی وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریڈیو خبرونو کې ورزو یوې بلې مهمه موضوع ته آیس یا کریسټل میت د آیس په نامه دغه نشه ده چې پورستیو کې ور باندې د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې هم زیاتره خلک روږدي شوي دي. دا نشه اکثر هغه ځوانان کوي چې عمرونه یې د 13 او 14 کلونو ترمنځ وي. د صحت ماهرین وایي په آیسو د عادتېدو کسانو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي. دا چې ولې ځوانانو د اولا نشه ته مخه کړی دا د دې مسلې حل څه دی دا به د داوود خټک په دې ریپورت کې واورو.
اوس یې خلکې ملایوي کې ده په هغه له وجې بس دې دا ته لاو تفرن چلی دې په شیاز د کوم مرګري به دا څنګه کې نه څنګه چې په دې نه لا لا کې لګا چې نه خلکې دې نه یا ته
وکا وګوري دل کې هر یو کس لګیا دی چې دی او وی آیس جوړي او په 200 روپے ګرام خرڅي.
کریسټل میت چې په عام اصطلاح کې د آیس په نوم یادېږي د طبي ماهرینو او چارواکو په وینا په پاکستان کې تر ټولو زیات په تیزی سره خبرېدونکي نشه ګرځېدلې. اتلس کلن ابرار خان چې شپږم جمعات ویلې او دا وخت په نشو روغ دي کسانو په مرکز کې علاج روان دي وایي ل تیر شپږو کالو راهسي آیس استعمالوي.
بس یې خرڅي ملایوي کې ده په دې هغه د وجه بس دې دا تلل.
د ابرار خان پلار د مزدوري لپاره ل ملک بهر د ابرار په وینا آیس ورته په اسانه دستیابو او په اول واری د ملګرو سره په محفلونو کې شروع کړل.
میں شروع کر لو پیار ہم سعودی عرب کی لگا نا کور تو گنو مچا دو مدا گئے ہو جی میں شروع کر لو میں شروع میں تو بس لگا نا پاس بیا رہا ہوں لم پو شوم پکنا بیا دے میں نہ کوئی گرا موجود ہوتا کینے میں کوئی لام میں جنگ جگ لے کوئی چڑے میں کوئی لام میں جنگ جگ لے کوئی
که څه هم د پاکستان په سرکاري او غیر سرکاري سطح په ملک کې په آیسو د روغ دي کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو ډاکټران وایي دا نشه په تیزی سره خپریږي. ډاکټر طارق محمود چې په پېښور کې په نشو روغ دي کسانو ته د علاج اسانتیاوې برابرونکي تنظیم دوست فاونډیشن پروګرام منیجر دی، وایي هغه کسان چې اول به یې چرس یا هیروین استعمالول اوس یې آیس ته مخه کړې ده.
یو کال اپنا ڈیٹ ہوگا مثال دوں گا دو ہزار کسان فار ایگزامپل ٹریٹ کر دی اگر ایک بجے ٹیچر سے یا بجے ہیروئن مریضوں سے ہوا اس چیزوں کو ہم دو دو کے بعد تقریباً داؤں کی 1800 کسان دان کیا بجے آئس مریض ہوں.
د ډاکټر طارق پوینا کسه هم ځوانان د یو شمیر وجوهاتو په بنیاد آیسته مخه کوي، خو په دې کې یو لوی برخه د زده کوونکو هم ده چې په اول سر کې د امتحانونو لپاره تیاری ته د زیات وخت ورکولو په غرض د نشه شروع کړي او بیا یې عادي شي.
ګوره تاسو بل دې یو ریکارډ هم تقریبا یو کار د مخ کې خبره ده چې په یونیورسيټي سټوډنټ کې د آیسته رجحان دې سیوا کې روانو تکسان پاکستان یارا جاب لیسٹ دی اور ٹینشن سٹریس دے لاسا پدی چے تزان ریڈکس کول دے پارا تکسان دا نی چا گل جس فار ا ٹائم بینگ دی یارا منگا انٹرٹینمنٹ دے پارا کسنوں پتہ رکھلی چے او فیری یارا لو او پر عشق کی ناکامی چتا.
ابرار خان هم وایي چې آیس استعمال سره به خوب کم او انرژي زیاته شو او شپه او ورځ به ګرځید او خوشاله به. د ابرار خان په سیر واحد شاه هم د ملګرو په دعوت آیس نشه شروع کړی. شپږویشت کلن واحد شاه چې دا وخت یې په یو مرکز کې علاج روان دی، وایي آیس په هر ځای کې ډیر په اسانه ملاویږي. ڈاکٹر سبا خان په چارسده کې د روخانه سبا په نوم په نشو روغ دي کسانو د علاج مرکز چلوي.
په خیبر پختونخوا کې ګورو لکه موږ ریهب سنټر په چارسده کې دی او چارسده کې ماته تقریبا 85% پیشنټ لري.
نوموړي وایي آیس نشه تر بلې اری اغې په تیزی سره مخ په زیاتېدو ده. ډاکټر سبا خان وایي له څېړنو یې ثابته شوي چې آیس نشه اوس په کورونو کې تیاریږي چې یو خطرناک عمل دی.
زه خو چې څومره اورم لکه مطلب دلته موږ سره چې کوم ډرګز ډیلرز راشي که نه چې هغوی نشې کیم خرڅوي هم نو هغوی وایي چې یاره په هر دویم کور کې دا موږ په خپله جوړو. نو که فرض کړه مطلب یو سیز د بهر نه دغه کېدلې یا مطلب یو سپیسیفک ایریا و چې په هغې کې جوړېدلې نو بیا هم د دې څه مخنیوی کېدلی شو. خو که وګورې دلته کې هر یو کس لګیا دی چې دی هغوی آیس جوړوي او په 200 روپۍ ګرام یې خرڅوي.
آیس میت د پاکستان ترڅنګ په ایران او افغانستان کې هم تیاریږي او د ډاکټر سبا په وینا د دې استعمال په اول وار په دوهم نړیوال جنگ کې شوی وو چې مقصد یې تر ډیره وخته د پوځیانو ویښ پاتې کېدل وو. د پاکستان د اکسایز محکمې یو افسر ازلان اسلم مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې په تفتیش او عدالتي نظام کې د کمزوریو له امله دوی نشي کولی چې د نشه یي توکو کاروباریانو یا سمګلرانو ته سزاګانې ورکړي. د صحت ماهرین وایي آیس یا کریسټل میت د استعمال سره د وقتی خوشحالۍ یو احساس کیږي او همدا لامل دی چې ځوانان په اول کې دا د یوې نوې تجربې په توګه واخلي خو وروسته یې عادت جوړ شي. خو واحد شاه چې دا وخت د چارسدی په یو مرکز کې تر درملنې لاندې دی، وایي آیس د ژوند بربادي ده. ابرار خان بیا وایي ډیر هغه ملګري چې د سره یو ځای دا نشه کوه اوس مړه شوي دي یا په جیلونو کې.
اوس لګیندې چې په تاسو باندې ویلی وي چې باندې چې په پاکستان په دې مخه بری ما سره چې کوم اور شروع کړی هغه سم نشي وی او په جیلونو کې کوم باغول شروع کړی.
د آیسمیت استعمال په پاکستان کې په اول وار په 2013 کې مخې ته راغلی. چارواکي وایي هغه وخت په د سمګلینګ لارې میت له ایرانه پاکستان ته راتله او قیمتونه یې ډیر لوړ ول، خو اوس دا نشه په کورونو دننه تیاریږي او قیمت یې ډیر کم دی چې ورسره د روغدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
گرانو اور مری سے نور جڑوں
گا بام گوا
د مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام